اته بجې شپې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمېر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه لرله. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي ډیرې مرستې به په همدې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړې کړي. دا پروګرام وایي چې په افغانستان کې کابو درویشت میلیونه وګړي غذایي امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې شپږ میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بیوزله کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې پرون په څوټ پیټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې 800 بې ځایه شویو بیوزله او وچکالۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې دي. د ټولنې همدارنګ ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې ویشلې. د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې لخوا شوې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرام وړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي وو چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. سعودي عربستان د اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې واشنگټن وویل د سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعبونه وي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس ته منځپړاو ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر په پنځمه پریکړه وکړه چې د تیلو تولید به په ورځ کې 2 میلیونه بیرل کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د بیلاروس یو جګپوړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونو سرتیری د هیواد داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بیلاروس ته پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړولو پر سر یوه موافقه نهایي شوې او روسیه به یې د ملا د تیر حیثیت ولري. پرون د ورځې په پیل کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ویلي وو چې د بیلاروس 10000 سرتیري به د روسیې له 10000 تر 15000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې کلک ملاتړی دی. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې په واوري د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې تازه یې د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلي وایي له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر یې وی سیاسي اجماع ته اړتیا ده.
ضرورت د دې دی چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غټ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو دپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبانو د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټې کړي.
د افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوي زموږ په ګټه دی. طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې سرګندیږي سترګې پټې کړې دي.
د کلیوالو ښځو د ورځې په مناسبت مو د دې ښځو له ژوند خبرو.
فجره وته غلیم چې نن می اتمه د کومینامه د اتم په تبخین نه دی یادلې قسم په خدای کوم که یا غړ غوت غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص شو لازم دی ما خاطر کوم دا نه پښې پیدا کړی
کرا سره وای د درسي سات د خبرونې ترڅنګ به نور مطالب هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي له سیاستوالو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې. هغه وایي د افغانستان د مازلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وای د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره خبري پر دې څرخېده چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکي او جمهوري نظام بیرته اعاده کېدای شي. ښاغلی محب په یو ټویټ کې ویلي چې له سیاسيونو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یو رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت ده دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب په وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ مازلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل هم دا و چې د سیاسيونو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي اجماع باندې خبره وشوله ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل نامدا و چې د سیاسيونو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت صلاحکارو د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستان ووت. خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهه ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او خزینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهور سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هیواد بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوی چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا د چي ترکیه په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هیواد بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی هغه مهال هم تر ډیره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې پر رامنځته کېدو بریالي نه شول.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. د ښاغلي محب خبره د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې آیا په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوه.
په تیر یو کال کې د سقوط رابطې خو چې څومره ائتلافونه هم جوړ شوي هغه دوه درې میاشتې هم نه دي پاتې. کله چې په ترکیه کې ائتلاف جوړ شو دوه درې میاشتې وروسته لومړی دوستم او بیا مخکې ځنی وتل او بیا دا ائتلاف وپاشېدی. او هغه مهال چې یو څو میاشتې د ائتلاف و هم د یو دریز نه درلودی، ځینې د طالبانو په وړاندې وسلوال مقاومت خبرې کولې او ځینې طالبانو سره د خبرو خبرې کولې او دا ټولې خبرې د سیاسي سهم د پاره وي، د سیاسي امتیازاتو د پاره وي. یعنې غوښته په ټوله کې برته شخصي و، په شخصي منفعت باندې د ائتلافونه جوړ شوي. او په تیر کې په تیر شلو کلونو کې هم د ائتلاف پونه دوی درې میاشتې ځکه نه دی پایدلی چې تل د دې غشتنې همیشه شخصي وي، هیڅکله ملي ګټې تعریف سوي لانه دي، دې تعریف کړي لانه وي چې دغه لپاره د ائتلافونو جوړ کی. او بل دا چې همدغه مقاومت چې نن مشرتوب احمد مسعود کوي د دې یو ټولو مهم غړی راغلی یونس قانی کبو یو ونه وړاندې لدې مقاومت څخه جلاس او نو دا یعنی هغه سیاسي ثبات دلته نسته. د دې ترڅنګ راغلی محب د خپل لومړی مرکه کې فکر کوم غدا زادې رادیو سره و تیر کال کله چې د سقوط ورسره لمړی مرکه وکړه پخې ډیر واضح وویل چې د هیڅ ډول وسلوال مقاومت طرفدار نه دی. امانند د وسلوال مقاومت د ائتلاف د مشر سره خبرې کوي او د دې ترڅنګ د خپل ټولو مرکو کې تل هڅه وکړه چې پر نور باندې پړه واچي. حتی نمونه واخیستل د کرزی صاحب نومې واخیستې، د ډاکټر عبدالله نومې واخیستې، همدارنګ د دفاع د وزیر نومې واخیستې، د ملا صالح نومې واخیستې. نو کله چې هغه سیاستونه تر دغه بریده چې تر پورنو پورې ځان پړ نه بلې نورې پړ بلل او نورې ملامتیا چوله، نو بیا خو دلته ائتلاف نشي جوړېدلی.
بلې آزاد صاحب، که څه هم تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، په خپل موهب هم وویل چې د پخواني جمهوري نظام د سقوط یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه عمومي اجماع رامنځته نه شوه. فکر کوي چې اوس له هېواده بهر د داسې یو اجماع د رامنځته کېدو زمینه برابره شوي، او که دغسې اجماع هم رامنځته شي هغه به څومره مؤثره وي؟
په دې کې خو شک نشته چې د نظام د سقوط، د تېر نظام د سقوط یو تر ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و. او نه یوازې چې سقوط، بلکې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دولت په ځانګړې توګه حکومت، بیا کله چې د سیاسي ثبات هلته نه و، فساد په اوج کې و، همدارنګه کار هلته نه سپارل کېدی، د دې ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و او یووالی نه و. یعنی هلته سیاسي شعور بیخي موجود نه و، په دې کې شک نشته. لیکن کله چې دی په هغه مهال چې ټول امتیاز، ټول قدرت یې درلود، هم سیاسي، هم نظامي او هم اقتصادي، هر څه په واک کې و، خاورې په واک کې و، دولت په واک کې و، هغه وخت چې دی ونه توانېدل چې یو ائتلاف جوړ کړي، په یوه خوله دی وي، په یوه ژغ دی وي، او ملي ګټو ته دی وفادار وي، د شخصي ګټو پر پرتله. نو نن چې سره پاشل دي په بیلابیلو هیوادونو کې د مهاجرت ژوند تیروي، هیڅ امکان نه لري چې نن د چا څه لاس ورکړي دي او د نن ائتلاف جوړ کړي. او بیا تر ټولو مهم دا لبده مرغه، لبده مرغه، نوي سلنه سیاسيون په دغه کې، نوي سلنه کسل، نوي نوي سلنه، دا تل همیشه د نور قدرتونو، هغه د سیمې قدرتونو او هغه نړیوال قدرتونو دی، خو د ګټو منافع لپاره دی کار کړی دی، کې جنگي دلی دی، کې سیاست کړی دی، کې موقف کې و د نور د ګټو لپاره، یعنی د نورو هیوادونو د استخبارات، د استخباراتي شبکونو نیولې، د نور هیوادونو د سیاسيون، د افرادو سره د اړیکې وي، نن هم دی، او نن هم دی یو د ګټو لپاره کار کوي. نو دا ائتلافونه بیا نه پای، او دا ائتلافونه اټس کانه د دې کله چې هغه محل هرڅه و چې دی ونه توانید لنونن، خو زه فکر نه کوم چې دا جوړ شي، کو جوړم شي، ممکن وي میاشت وي میاشت و چلیږي، تر هغه ډیر عمر نه لري.
د سیاسي چارو شانون کې یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سرګندونو او د ورستیو سیاسي ائتلافونو د جوړیدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د روسیې ولسمشر وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. پوتین د قزاقستان په غونډه کې وویل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانې کې جوړه شوې وه، افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوي زموږ په ګټه دی. د اقتصادي رکود په اړه د طالبانو حکومت باید د مخدره موادو قاچاق په شمول په پخوانیو طریقو د دودیزو عوایدو ټولول ودروي. ټول په دې پوهیږي طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې سرګندیږي، سترګې پټې کړي دي. د جهادیانو ترمنځ د پولو له پوري غاړې اړیکې زموږ ټولو لپاره ګواښ دي. پوکار د چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
په پرونی غونډه کې افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پر ګواښونو ډیر بحث وشو، خو په نورو مواردو لکه بشري وضعیت، افغانستان د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت په اړه چې ډیر لویدیځ هیوادونو پرې ټینګار کوي، د مشرانو له لوري خبرې ونه شوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پرونی ناسته کې وویل هیواد له افغانستان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوستو جوړولو ته دوام ورکوي.
پریمیتر تاجیکستان افغانستان گرانیت
د خبرداروی پر اساس د افغانستان او تاجیکستان په پوله کې وضعیت ستونزمن شوی او غواښونه هم تر شپېته سلنې پورې زیات شوې دي. موږ هڅه کړې چې زموږ پولې ټینګ شي او سرحدي تاسیسات جوړ شي. ستاسو د معلوماتو لپاره موږ په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان خواته 115 اویا پوستې جوړې کړې دي، خو دا کافي نه دي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته خطر نه پیښیږي، خو په تیرو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تاجکستان او ازبکستان ته د راکېټي بریدونو راپورونه ورکړی شوي وو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د واک ته رسیدو 14 میاشتې نن پوره شوې، خو تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې، چین او ترکمنستان په شمول د سیمې ځینو هیوادونو له طالبانو سره د تماسونو د دوام غوښتنه کړې، خو دوی هم ټینګار کوي چې دا تماسونه د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه مو راپور واورید چې ویلي وو په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي پیل شي. دا ونې تر اخره به د لومړي پړاو لوبي په دوه ګروپونو کې ترسره شي. افغان لوبډله د غوراوي پړاو کې ده چې دا لوبي راتلونکي ونې شروع کیږي. د شلو اوورونو نړیوال لوبو ته کتنه په دې راپور کې.
د شلو اوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبي افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوال لوبي په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تروسه دا جام 2020 کټلې دی. لدې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برېټانیې رسنیو په استناد نږدې شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبي د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبي بیا د برېټانیا د امپراتوري سره خپرې شوې او د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام په خوا یوازې یو رسنۍ وو چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبي یې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته د جام تلاره وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریانې الحمدلله ښه دي، آمادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له بنګلاديش او د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره تمریني لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړی ورځ د اکتوبر په 28 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نوري هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربی امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوی او آیرلند. له دې هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش منظم کړی دی. تاکل شوې ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کیږي چې برېټانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربان شي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د پخوا په څیر د ښځو ژوند لا کړاوونو ډک کڼل کیږي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ښاري سیمو کې هم ګڼې ښځې له کاره وګرځول شوې. په کلیوالو سیمو کې هم د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ټولنیزو ستونزو د ښځو ژوند تریخ کړی. هغه ښځې چې د کورونو مشري ورتر غاړې ده، اوس د اولادونو مړولو ته حیرانې دي، ځکه له اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالو ښځو ژوند ته کتنه شوې.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینه او پتیر درانه کارونه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکی کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي، لکه د پټی کارونه کوي. دا پټی کارونه چې ډیر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوی کول او واخره بل داس نور ډیر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو شوزو د ژوند یو رون انزور دی چې ډیری د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالی مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې ترڅنګ له مجبورۍ د نارینهو ترڅنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغه څه ده.
پلری پروتو سیمو کې د افغان خزو وضعیت کچيري د تیر کال د 2023 کال د 15 اگست نه اخواته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدي خوې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغې. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسېږي، هغه لکه یعنی ډیر لږ ویلې شو چې ډیر لږ لاسرسی د کومه کوته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی و نه شو. متاسفانه بعض انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعض انجوګانې په خروار پیسې لاس راوړلې او ډیر ای فمایل هم شو. معمولا زه بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږیږم. بعض انجوګانې وی چې شاید خوځو ته اوس کړي وسی هغه سترګې پینې شو پټولای، اما په عموم کې اسی چې لازم وو هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې 22 میلیونه او اتلکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو شوزو یې د دې ستونزې اغیز هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالي ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ورزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږه یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوت راغلی چې چې نن می اته مده کمی نه مده تام په بخینه دی یادلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص سو لز ما دې ما خاص کما دانه پښ کې پیدا کړی یو دې خاصه ګرانې د بل خاصه نيستې دا بل خاصه دوه نی شی ولا کی چې خلیته واچوم یا اوس به خې خراب دی اوس حالت به خې خراب دی
دا کلی په نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړې د غټي وټي نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خلا شوې نه کې شی به پیدا سوی غریم په پیدا سوی میړې مې نه سيزه یې پدې ډېر خورسم دوه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما تی چې نه راک
د ونسن په لور پروت سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شولو کړونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوی خود دې ژوند دی په اساسي ډول نه دی بدل کړی دوی شکایت کوي چې لکه طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه شوه د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او شوزو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو شوزو د ژوند د کړاو پیټي زیات کړی دی بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبريال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو شوزو د ژوند د نه بدلیدو علتونه بیانوي
یو تر ټولو عمده عامل په ټولنه کې د شوزو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم شوزو ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل شوی چې د اسلام دین ورته ټاکل دي علت یې دا دی چې په دې اړه لډیر په خوا د خلکو د پوهاوی کچه ډیر ټیټه ده د دې ترڅنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسائل دي
د میدان شار په خوانی شارواله ظریفه غفاری وای د هغې معلومات شې چې په کلیوالي سیمه کې د شوزو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې خنو حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی د اقتصادي وزنه نیولې تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د خزو وضعیت دا محل په کلیو باندو کې بیخي لسفر نه هم شاید منفي خواته تلای وی ځکه چې مونږ په خارونو کې لسونځو سره مخ یو
ملالی نورستانی چې له پانتون فارغه شوی وای په کار دا په کلیوالي سیمو کې هغه شوزو ته چې د کورونیو مسؤلیتونه ورتر غاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي
باید د حرفوي تکړه کورسونه د ورته برابر شي یو مسؤلیت ورته پیدا شي تر څو د جسمن روحن آرام اوسي
طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا چنګولو سره د شوزو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې انجنونو ته د تعلیم او شوزو ته د کار اجازه نه ورکړي اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا پر شوزو ځینی محدودیتونه لګولې دي اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خبرولو سره پر شوزو خپل محدودیتونه زیاتوي هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي په کلیوالو سیمو کې د شوزو د ژوند د بهتري لپاره د ولس جرګې په خوانی استازي ګلالي صافي وړاندیز کوي چې شزي باید په خپل حقونو خبرې سي
سوچ خپل خزه د خپل د حقوق او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونشي څه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک خزو باندې راوړي چې ګویا اجاب سره قمرات کې یا کوم د سر دیني دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشته تفریقه ولای هله من نیم چارت زر خزي خپل سواد لري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید اړې ته پابند اوسيږي او کوم اصول دي چې تخطیت نه کیږي او د دې په حق باندې تیر کیږي
د طالبانو وایندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د شوزو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې جواب نه کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څنګه چې شزي ځینی محل په کلیوالي سیمو کې لام لید څخه لري پاتې دي په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه شزي هېری نه کړای شي او د دې اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل شي
د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د کلیوالو خزو د ژوند په اړه راپور واورید. دا ورځ داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان کې لا هم لشپګم ټولګي پور تنجونې خوانځي ته نشي تللی او ډېری خزې له کار منه شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لاري هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول کولای شي. د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو لاري زموږ ټول مطالب ووري کولای شي. د فیسبوک، ټویټر او انستګرام په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکي او د ازادي رادیو تایید شوی پانی پیدا کړي. لاغه ورسته چې کله متعقب کړي کولای شي هغه مطالب چې ازادي رادیو خپروي د دې پانو لاري تاسو ته هم در ورسيږي. ورو ورو اته بجې او دیرش دقیقې کېدون کې دي. مخکې لدې چې یو ځل بیا البته مخکې لدې چې لاړ شو درسي سات خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز تر اورو. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره